پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خبری مجله کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکېنی ولسمشر حامد کرزي سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې وویني.
په کندهار کې د رسنیو فعالیت له ګواښ سره مخامخ دی.
یو څه زیان ورته رسېدلی دی رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې، که هغه مالي بخش ته یې، همداسې که نشراتي بخش ته یې.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د سولې لپاره پر یو کلنو هڅو او اغیزو یې بحثونه لرو.
عبدالله ته ما وویل ما له دا سوله په څو شپو په وخت کې راځي وایي په 15 کاله، د دې دعوه په چوکۍ په دغه باندې وایي چې 15 کاله دواړه تېر.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوښتو افغان پوځیانو ته پناه نه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی ایران نږدې کېږي، ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارډ ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوها کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې، وویل لا ډیر وختي دی چې دوها دې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشمې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته تا د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکي لوبډله نن د بنګلادیش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله نن د بنګلادیش د 19 کلن څخه د کم عمر لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 4 ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپلې 250 اوره مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشپه پیل کړ چې پرونې هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوي قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحه په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پروند خنړیو قومي شخړو لکبل په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمن سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 14 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دوو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترنګلی دی.
اسدالله لودین و چې خبرونه یې واورول. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خپرو او د همدې خبرونې لومړی موضوع د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په کانګرس کې نن د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ښاغلی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د کانګرس د غړو سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او په پام کې ده چې نن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو په اړه له بلینکن څخه پوښتنې په پام کې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سهشنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلولو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي. انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یوه کاپي تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبري اجنس ته په لاس ورغلی ویل سوي حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوري پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی گرا هم تیره اونی په یو ګډ اعلامیه کې ویلی وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایډن اداره دی یو تروریستي رژیم ته زمینه برابر کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپله یا له خپلو کورنیو سره له هغه هیواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایډن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایډن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې پوښتنو ته ځوابونه ویل او ټاکل شوی چې نن به د مشرانو جرګې یا سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د روانو چټکو پرمختګونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړي او د هیلمندې چې د ټول شمولې لپاره به پراتلونکو کې اقدامات وکړي. ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مفصله مرکه کې همدرس د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل هم مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید دې ته کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت پر رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. لپخوانی ولسمشر سره د امریکا اجمل اند کړی دا او په سر کې تر پوښتلې دي چې اوس دای په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومو مسایلو دي.
کوشش مو دا دی چې اتحاد اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشک ولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه طالبانو د اسلامي د حرکت مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو او اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو خو موږ د محتوا او د بحث خوشحالي هله مداده چې هواد مو د استقرار او اصول او راحت او خوشحالي وخت ولر.
طالبانو په روسي کې قرضه سي یو موقت حکومت اعلان کړ په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دي. تاسو په کابل کې وای څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شمول کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې پراتلونکو کې به اقدامات وشي خلک هیله لرلی شي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشرانو سره چې ما په خپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بیل شک چې هم حکومت پراخ وي هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصه او هر برخه په دې کې در سره قانع یم چې بهتر سي لا به شي او کوشش په دې کې ده او مشوره مهم ده.
کارځه سره تاسو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو د دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغه لاري کامل مشروعیت ترلاسه او هغه باعث دي چې نړیوال ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښي وظیفه مو ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدای نه خواسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدای نه خواسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه موقته نه سي. دا به زموږ دپاره د هیواد دپاره ډېر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زمور اساس د رابطه د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نماینده حکومت اوسیږي او آینه د افغانستان اوسیر دا به ډېر ګټور وي. خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومکونه راجلب کړو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت او له نړیوالو سره د دې حکومت پر اړیکو خبرې کولې. ښاغلي کرزی دا څرګندونې په یوه مفصله مرکه کې چې یوه برخه یې تاسو واورېده کړې دي. د ښاغلي کرزی بشپړه مرکه نن د مازدیګر په 4 بجو د ازادۍ راډیو په خپرونه کې اورېدای شي. اوس هم قدر منو اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ترکمنستان هیواد به د هغو افغان سوداګرو جرمی وروبخي چې د بندې پولې له امله وراوښتي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفي تېره ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ټلیفون په کرښه دا او دې ته ورته نورو مهمو مسایلو باندې خبرې کړې دي. ښاغلي نعیم لیکل چې ترکمنستان دغه شان ژمنه کړې چې د افغانستان سره به د سوداګرۍ په برخه کې د پخوا په څېر خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو دغه شان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. له شاوخوا 3 اونیو راهیسې کله چې طالبان پر ټول هیواد واکمن شول، ترکمنستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، خو ځینو یې بېرته د بیا پرانستلو خبره وکړه. په افغانستان کې د بانکونو فعالیت لا هم خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. خلک او یو شمېر سوداګر اندېښنه ښیي که دا ستونزه ژر تر ژره حل نه شي پایلې به یې خطرناکه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هره ورځ په زرګونو کسان د بانکونو شاته ولاړ وي، خو د ورځې په پای کې محدود شمېرو ته یې پیسې په لاس ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر اندېښنه لري که په افغانستان کې د پیسو د لیک پروسه بیا پیل نه شي، له نړیوالو کمپنیو څخه اخیستل شوي ټول توکي به په بندرونو کې له کاره وغورځېږي. شاوخوا 15 ورځې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیو، سوداګریزې چارې او اقتصادي راکړې ورکړې له سختو ستونزو سره مخ شو چې لا هم خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.40 افغانۍ، یو ایرو 99.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 144.10 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.40 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.43 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 505 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې دونې خپرېږي. ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او وایي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلي ګوترش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کنفرانس په پای کې وویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد لپاره ډیر مهم دی. په پرونی کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو په ګډون د حکومت ټولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس له پای وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انتونیو ګوترش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلي ګوترش زیاته کړې دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون یې اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونو ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خواهی طالبان باید ټول شموله حکومت او نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی په وروستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه هم کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خو لا هم یو شمیر افغان فعالان د طالبانو په شویو ژمنو شک خای او له دوی غواړي چې د خوځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. د خوځو د حقونو فعالې رزما شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
دوی باید خوځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید خوځې شامل کړي. خو زه فکر نه کوم چې دوی به خوځې کابینه کې شامل کړي، ځکه چې د دوی فکر او ذهن ډېر تاریک ده. او ما چې دوی سره خبرې کړې، د دوی یوه خبره ده چې ښځې باید کور کې کښېني، ښځه ملکه دي، او په شریعت په اسلام کې ښځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
یو شمېر نور افغانان بیا د طالبانو لخوا اوسنۍ حکومت ولې ضعیفه بولي، وایي دا به د مرستو په بهیره وېش منفي اغېز وکړي. لودیو کمال الدین سپان ازادي راډیو ته وویل طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، څو د مرستو لورونو وېش سربېره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته، به د سیستم ټول ولار دی، د ښځو حقونه زده کړه، کار، رسنۍ، ازادي، دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بله او په عمل کې بله.
طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن ښیي او تر خوای د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره مهمې بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد،
نو دا مرستې که په ښه ډول ورسېږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شایي په واخیستل شوي یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه، دا به د افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفتس یو ځل بیا ویلي ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه ادارو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځانګړي ډول محلي رادیوګانو خپل فعالیت درولی او پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم هغه راډیو هم شامل ده چې د بې پولې خبریالانو د ټولنې لخوا یې د 2006 میلادي کال د اغیز لرونکې رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو شلو کلونو په جریان کې د 5 چاپي خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي راډیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیرې اګست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته له دې جملې ټولو چاپي خپرونو، دوو محلي تلویزیونونو او 5 راډیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه 300 محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه راډیو هم شامل ده چې د بې پلو خبریالانو سازمان لخوا یې د 2006 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه. د میرمنو لپاره دغه ځانګړې محلي راډیو چې د خپرونو چلوونکي هم میرمنې وې، د تړل کېدو اصلي لامل یې نه دی معلوم. خو د یو شمېر محلي راډیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي او نسي کولای چې خپل مصارف پوره کړي. د سما په نوم د یوې خصوصي راډیو د خپرونو مسؤل وارس عمران وایي د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سوي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو موسساتو چې مخکې له رسنیو سره د خپرونو په سپانسر کې همکاري کول وسې خپل قراردادونه ختم کړي، چې لامل یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سوي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډېرې رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای سي ډېر دوامداره پاتې نه سي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دی چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلاناتو او پروژې پروژه ورکولی. نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندې سوي دي.
په کندهار کې د کلید په نوم د یوې محلي راډیو مسول بخ محمد ریحان وایي روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دوی پر کاري ساحې هم اغېز کړی او ښځینه همکاران یې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشتوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویره سته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې. مالي بخش ته یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم، کم سې کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري، ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام پخوانی تصویر پروت یا پخوانی خبرې پرتې دي چې دې نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. له دې جملې د نیا د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو د کارکوونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسېدو لپاره یې کار کاوه خپل فعالیت په بشپړه توګه درولی. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسؤل و ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هېواده بهر وتلي.
تر 50% ډېر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکاره دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هېواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي دي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دي لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او د هم د دې خپرونې وروستی راپور. په کونړ کې هغه کډوالي کورنۍ چې سرپرستی کونډو میرمنو ته ورلغاړې ده ستونزې ګالي. د کورنۍ چې د جګړو له کبله خپل کورونه پریښي دي وایي جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تګ لپاره حتی کرایه نه لري او په هغو ځایونو کې چې اوس اړولي هلته هم د سرپنا او خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي.
15 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگونو کې وژل شوی او ورته 15 لورګان او یو زوی پاتې دي، د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده. اوس په مرکز اسداباد کې په نوي جوړیدونکې دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي. وای
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راووتو لورانو، دلته نور حکومت کې وو، هغه مخکېنی هغو موږ سر وکوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله په نس موږ سر وشوه، نم چې کن وشهید څه مونږ شو، یعنی ما میاشم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارونه شته، نه پکې کوټې شته، بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، فقې مې دا ماشومان کېني او پاتې او ماشو وخواړه، څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي، لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپور او خوري یا ینګوله یا نه یې خلکو سره مرستې وشوې وړي واغسته غواړي واسم
شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده. هلته یې هم خپل کور نه درلوده او په خزینه ځاني د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کولو په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله. د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقاني پاتې کړي او کوم کښت چې کرلې وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري. د شفیقې تر څنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کونډو میرمنو ته ورپغاړه ده. له هغوی یوه هم 30 کلنه شیرینۍ ده. 4 میاشتې کېږي چې د شیرینۍ د بچو پلار ترې جګړې اخیستی. وایي
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو، او کله مړه او کله پناره او بیماره مې، نه جامه لرو نه لوښی لرو، موږ خو نه شو تللی، موږ سرپرست نه لرو، چیرته به موږ لاړ شو؟
دغه کډوالي او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو تمرستې پیدا او همداراز ورته خپل سیمو ته د بیرته تک زمينه برابر کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
سمرا امدادي موسسي دی هغه ټولو ته مونږ غږ کړی دی چې د خلکو سمرسته وکړي. مونږ به ان شاء الله دا کوشش کوو چې دا ځل سمرا د مهاجرینو یاد امدادي مواد چې راځي دوی به پکې ان شاء الله شامل وي. د ټولنه به کې اولي او د ټولنه اول خو بهتر دی چې هغه کورونو ته رستنېدو زمینه برابر کی خپل کورونو کې د څکمه غور ته برابر کی د لارې کرایا خرچه ورته برابر کی.
شاوخوا دوه میشت کیږي چې د کونړ د ناړی او غزی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنیو لامل بې کور شوي. د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شمیر کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنې شوي، خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کونډو میرمنو ته ورپ